دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د امریکا د متحده ایالاتو روسیې او د افغانستان لوړ رتبه چارواکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په برخه کې د تازه پرمختګونو او دغه بهیر په مخ کې د پروتو خندونو په حقله د دوشنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه وکړه د افغانستان د بارانې چارو اعلامیه وایي چې د بارانې چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د پاره د روسیې د فدراسیون ځانګړي استازي زمیر کابلوف ترمنځ د دوشنبه په ورځ چې د جون 15مه کېږي د ویډیوي کانفرنس لارې درې اړخیزې غونډې بندوبست کړو د دوه خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د درې هیوادونو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د افغانانو د تیرو 19 کلونو پر مختګونو د خوندیتوب په حق له ژمنې یو ځل بیا بیان کړي او خپل ملاتړ ورسره څرګند کړ. هغه اعلامیه وایي روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو حکومتونو د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د افغانستان د حکومت ژمنې وستایلي چې د بین الافغاني خبرو د زر پیلولو د پاره ضروری ګام دی او همداشان په طالبانو غږ وکړ چې د باور د فضا د پیدا کېدو د پاره بریدونه کم کړي. د دې غونډې ګډون کوونکو موافقه کړې ده چې بیا به غونډه کوي مګر د بلې غونډې نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې. د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې د فدراسیون او افغانستان ترمنځ غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې ټاکل شوې د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د حکومت د مرکزی هیئت او د طالبانو د استادو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه په دوحا کې جوړه شي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې دا 15م پرلپسې کال دی چې افغانستان په نړۍ کې لومړنۍ ملک دی چې ډیر ماشومان پکې مري. ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي دي چې په تیر 2019 کال کې سباندې 3000 ماشومان په افغانستان کې وژل شوی او همدومره نور زخمی شوی دي. دغه راپورټ وایي چې افغان ماشومان په جګړو کې د ماينونو په چاودنو په ځانمرګي بریدونو کې او همداشان په زونو نورو پیښو کې مړه او ټپي شوی دي. یو زرو 200 ماشومانو د وژنې مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. د نږدې زرو تنو نورو ماشومانو د وژنې مسؤلیت د افغانستان امنیتي قواوو او دولت پلوه قواوو په غاړه دی او د پاتې نورو مسؤلیت په ناپیژندل شوو وسلوالو ډلو اچول شوی دی. وسلوالو نکته کې د ماشومانو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذې ورجینیا ګامبا هیله څرګنده کړې ده چې په دې کال کې د ماشومانو تلفات کم شي. په دغه راپور کې د افغانستان نه روسا سوریا او یمن راځي چې ډېر ماشومان په کې مړه او زخمی شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د بیسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې د کابل د خار په دشت برچی کې په زیګنتون باندې د وسوالو د برید نه روسي هلته خپل فعالیتونه ختم کړل. دغه ټولنې د دوشنبه په ورځ د جون په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د بریدګرو او د برید انګیزه په حق له هیڅ ډول معلومات ترلاسه نشول. د دې برید هدف مایندې ماشومان او د روغتیا د چارو کارکونکو وو او شاید دغه شان بریدونه په راتلونکي کې بیا هم شي. دغه ټولنه وایي چې د می په 12مه د وسوالو په برید کې 14 کسه په سیستماتیک ډول وژل شوی دي چې خځې ماشومان پکې دي. د افغانستان حکومت دغه برید پړه په طالبانو واچوله خو د امریکا د بارانیو چارو وزارت ویل چې د هغوی معلومات دا ښیي چې دا برید د داعش ډلې کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویل دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس له امله 903 نوې مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وزارت ویل دي چې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا د ویروس 1,600 مشکوک سمپلونه ماینه شوی دي چې 903 نوې مثبت ثابت شوی دي. د روغتیا د وزارت د رسمي معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو شمیر 3,310 ته رسیدلی دی. همدارنګه په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا د ویروس له امله په 8 ولایتونو کابل، پکتیا، کندوز، وردګ، هلمند، کونړ او زابل کې د کورونا د ویروس لامل ډیر لستانه مړ شوي هم دي، چې په دې سره د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 301 نوي تر رسیدلې. همداشان په تیر سلیریشتو ساعتونو کې 301 اتیا تنه بیرته د کورونا د ویروس نه روغ شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د هند پوځ وایي چې د چین او هند ترمن سرحد کې د چینایي عسکرو سره په جګړه کې 3 عسکر وژل شوی دي. هند په داسې مهال د چین سره د وسوالې شخړې خبر ورکړی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د نیوی ډیلی او بیجنګ ترمن ځړې کې خراب شوی دي او د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې زرګونه عسکر ځای پزې شوی دي. د هند پوځ نن د جون په 18مه وویل چې نخته د هیمالیا په سیمه کې شوې ده او دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. د سیمیاونړی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د شمالي کوریا مقامات خپل هغه غوخ عملی کړی دی چې شمال خواته په سرحد کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ لنډمهاله سفارت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی تخریبوي. د جنوبي کوریا چارواکو نن د سیشن به پوره زویل چې دا د پیونګیانګ تازه اقدام دی چې د سیول سره یې د تاوتریخوالي د لمیزوړلو لپاره کړی دی. د جنوبي کوریا مطبوعاتو راپورت ورکړی دی چې د کیسانګ د صنعتي منطقې نه چې د کوریاګانو ترمنځ د ارتباط اداره ده د 14 ډیر لوړ غږ اوریدل شوی دی او لوګي ترې پورته شوی دی. سو دقیقې وروسته د سیول د کوریاګانو د بیرته یو ځای کېدو د چارو وزارت چې د کوریاګانو اړیکې سمبالوي د سفارت د ودانې د ورانولو خبر تایید کړ. په تیره هفته کې د شمالي کوریا چارواکو څو ځلې د دغه ادارې چې سفارتي چارې سرته رسوي د ورانولو ګواښ کړو. دا ودانې په 2013 کال کې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د خکېدو د چارو د سمبالولو لپاره جوړه شوې و. شمالي کوریا په جنوبي کوریا باندې لدې کبله سخته پقار ده او وایي د هغو خلکو مخه نه بندوي چې د سرحد نه اوړي او د هغو مبارزانو مخه نه نیسي چې د سرحد په غاړه کې د پیونګیانګ ضد اطلاعات خبروي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په کانبرا کې مقاماتو دا خبر تایید کړی دی چې استرالیایي اکتور ته چې ویل کیږي په چین کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی د مرګ سزا اورول شوی ده. کارم ګلسپی په 2013 کال کې بده تور توقيف شوه چې ویل کیږي د ګوانګژو په خار کې د 2 کیلوګرامو مصنوعي مخدره موادو سره نیول شوی ده. دغه خبر تیر هفته هغه وخت پوه شو چې د مخدره موادو په قاچاق هغه مجرم وګړل شو. د استرالیا چارواکي وایي چې ډیپلوماټانو د دغه شپږ 50 کلن بندي د قضیه د حل لپاره د هغه د بندیتوب راهیسي کوششونه کړې دي. د دغه پخوانی اکتور ملګرو ویلي دي چې هغه خپل آشنایانو ته رسیدل دي او په چین کې د سوغات پونوم دغه مواد ورته ورکړي وو. اوس هغه یو هفته وخت لري چې لوړې محکمې ته عرض وکړي. د هغه کورنۍ بیان ورکړی دی چې دغه حال ډیر پریشانه کړی دی. د استرالیا صدر اعظم د مرګ د سزا په حق له بیا د خپل حکومت دریز بیان کړی دی. مطبوعاتي ادارې وایي په بوروندی کې به د پنځشنبه په ورځ د منتخب جمهور رئیس نادی شیمی د لوړ مراسم ترسره شي. دغه مراسم د جمهور رئیس پیری کورنزا د ناساپی مړینې نه وروسته ترسره کیږي. د بوروندی د اساسي قانون د سار محکمه تیر هفته حکم کړی دی چې زر تر زره دی د منتخب جمهور رئیس د سوګن مراسم پزې شي. اسپانیا په دې غور کوي چې په راتلونکو هفته کې چې خپل سرحدونه پرانیزي د برتانیې نه راتلونکو مسافرین قرنټین کړي. د اسپانیا خارجه وزیر د لندن د عین شان پالیسۍ په مقابل کې دا خبره کړې ده. د اسپانیا خارجه وزیر ویل موږ به د برتانیې سره خبرې وکړو چې وګورو چې آیا موږ هم همداسې اقدام وکړو یا نه، ځکه چې موږ د نورو اروپایي هیوادونو نه جلا ترتیبات لرو. په برتانیا کې د 1,000 نه زیات خلک په کورونا مړ شوي دي او په اسپانیا کې 20,000 د کورونا نه مړ شوي دي. په دې دوه ملکونو کې د نورو اروپایي هیوادونو نه زیات خلک په کورونا اخته شوي دي او مړ شوي دي. اوس دا دواړه هیوادونه د اروپایي اتحادیې د غړو ملکونو ترڅنګ د سرحدونو د خلاصولو په شمول لګول شوو قیوداتو کې نرمښت راولي. او د سنگاپور ساينس پوهان پلان لري چې د اگست په میاشت کې هغه واکسین چې د آرکچرز په نوم امریکایي شرکت تولید کړی دی او په موږکانو باندې تطبیق نه وروسته ښه نتیجه ورکړې ده په انسانانو باندې وازمایي. په نړیواله سطحه د سلو نه زیات واکسین تولید شوی دی چې سو ډولې د وخته په خلکو د دې لپاره تطبیق شوی چې د کورونا وبا ور باندې کنټرول شي. د 8 میلیون نه زیات خلک په نړۍ کې په کورونا اخته دي او د 300 نه زیات د کورونا نه مړ شي بي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان، امریکا او روسیه پرون په یو غټه غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغانی مذاکرات جر تر جره پیل سي. د دوه هیوادونو چارواکو پرون په یو ویډیوي غونډه کې د خبرو په محل له طالبانو څخه غوښتي چې د افغان حکومت بندیان آزاد او تاوتریخوالی را کم کړي. په دغه غونډه کې همدارنګه د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې او د افغانستان د تیرو نونو سکلونو د لاستراونو پر خوندیتوب هم بحث شوی دی. په دې باره کې حکمت سروش له کابله راپورټ راستولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یو ویډیو غونډه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم پرمختګونه سوي او ژر تر ژره باید بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې درو سر اړخونو ټینګار وکړ چې طالبان باید د افغان حکومت بندیان آزاد کړي. درې وړلو
طالبانو باندې غوښتنه کوي تر څو د تاریخوالي جګه سطح راکم کی او د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د مساعد فضا درمسته کول لپاره د اوربان باندې د تاریخوالي د کمولو باندې د نظارت میکانیزم یو مهم پیشنهاد و بل.
د افغانستان، امریکا او روسیې په دغه غړ ناست کې پر دې هم بحث شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې اوربند موضوع باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په سر کې ځای ولري.
دولت وعده کړی چې په دې هفته کې به د 2000 بندیان هم خوشی کوي. کچېری دولت په خپل خبرو او خپل وعدو وفا وکړي او عمل وکړي، نو یقینا ویلې شو چې آینده هفته کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي.
شنونکو، وایي د سولې د خبرو د بریا لپاره دواړو اړخونو ته پکار ده چې د باور رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي او افغان حکومت باید د سولې د پروسې په تړاو په کور دننه د تفاهم د پیاوړي کولو ترڅنګ سیمه ییز او نړیوال اجماع ته هم پاملرنه وکړي.
د افغانستان دولت هم پکار ده چې زر تر زره خپل تعهد د افغانستان د خلکو سره پلی کړي، د دې ترڅنګ چې د فساد مخنیوی لپاره کار کوي، اغیزمن ګامونه اوچتي، کابینه دې زر معرفي کوي او نړیوال ټولنې سره خپل رابط د ښه کېدو په حالت کې اوسي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سره بې سرحده ډاکټرانو په کابل کې د مور او ماشوم په هغه روغتون کې چې تیره میاشت برید پر سوی وو خپل فعالیتونه ودرول. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د ماشومانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی. د دې راپور له مخې د جګړو له امله یوازې په 2019 کال کې تر 3000 زیات ماشومان وژل سوي او د غومره نور زخمیان سوي دي.
د راپور لشمیرونو څخه څرګندیږي چې په جګړه کې ماشومانو ته تر ټولو ستر مرګ ژوبله طالبان راوړل ده او دا د دې څرګندونه کوي چې طالبان په افغانستان کې د ټولو ناورینونو او ناخوالو ستر لاملونه دي.
د سرکونه کلنۍ مرګ ژوبله تر څنګ د ماشومانو معلومیت، رواني فشارونو باندې اخته کېدل، د دوی به سرپرست پاتې کېدل، شاقه کارونو او روغتیاي ننګونو لکه ګزن او همچنان سوء استفاده ننګونو سره د دوی مخ کېدل، له تعلیمي فرصتونو لري پاتې کېدل او داسې نورې ستونزې هغه څه دي چې هر د ویښ وجدان څښتن او هر انسان دې تر واسي چې دغه جګړې د پای په هکله فکر وکړي.
افغان حکومت وایي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو راپور لیدلی. دوی وایي چې دا راپور ښیي چې لا هم طالبان په لویه کچه د دې لامل سوي چې ماشومانو ته مرګ ژوبله واړي. دوی وایي پر هغه لارو چارو به غور وکړي او لا به یې پیاوړي کړي چې له مخې یې په افغانستان کې ملکیان خوندي سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اختصاصو کسانو شمیر 4300 ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت وایي لا هم د کورونا وبا په دغه هیواد کې د اوج پړاو ته نه در رسیدلې. د بل خو د افغانستان طبي شورا په روغتونونو کې د کورونا د وایروس د ناروغانو د درملنې د فیس د ټاکلو غوښتنه کړې ده. پامکړی رپورت.
د عامه روغتیا وزارت د سیشنبې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 293 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک چې وسره په افغانستان کې د کورونا پر ناروغي د اختشو کسانو شمیر 6013 تنو ته ورسی. د عامه روغتیا وزارت پرسیال وایي نور لا تر کې ویل چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 391 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 15508 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوي.
په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایروس شکمنې فیخي 1640 ټیسټ شوی دی چې د هغله جملې څخه 393 مثبت تر شوی او د 301 په شاوخوا کې زموږ هیوادوال رغول شوی دی چې د هغله جملې څخه 14 تنه وپات شوی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د کورونا وایرس ناروغي په افغانستان کې ژر له منځه لزي نو ځکه اړتیا ده چې خصوصي روغتونونه دغه وبا سره د مبارزې په برخه کې د عامه روغتیا وزارت معیارونه په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست په کابل کې د بلاسم په نوم یو خصوصي روغتون چې تازه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې اجازه ترلاسه کړې څخه د لیدنې پر مهال د سه شنبې په ورځ ویل چې هر هغه خصوصي روغتون چې د پی آر سي ماشين ونه لري ورته به د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې اجازه ورنه کړي. تیرونه د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر عثماني اعلان کړی و چې ټول خصوصي روغتونونه د دغه وزارت څخه د جواز ترلاسه کولو پرته د کورونا پر وایرس د اخته ناروغانو درملنه کولی شي. د افغانستان طبي شورا د عامه روغتیا وزارت لخوا خصوصي سکتور ته د کورونا د وایرس د درملنې د اجازه ورکولو د پریکړې هرکلی کړی. د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر نسین اوریاخیل وایي چې اوس مهال په افغانستان کې تر 20% پورې روغتي خدمتونه د خصوصي سکتور لخوا وړاندې کیږي.
یک میکانیزم کارای قیمتګوزاری شفخانه های کورونا
د کورونا د درملنې روغتونونو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره یو مناسب د قیمت خودلو یو میکانیزم فکر کوم تر اوسه نشته دی. موږ د سارنې پر مهال داسې سونه لیدل د همدې لامل دی امر روغتي وزارت کچیرو توانیږي چې یو تخنیکی کمیټه جوړ کړي او د کورونا د درملنې روغتونونو ته د ناروغ د مراجعې او بستر د خدمت تونو لپاره یو مناسب قیمت وټاکل شي چې دا هم د لوجستیک او تدارکاتو او هم د ناروغ مسؤلیت ته ډیر اهمیت لري او د بودیجې د مصرف د شفافیت لپاره هم دا کار ډیر مهم دی.
د افغانستان د طبي شورا رئیس ویل چې د طبي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې باید اصلاحات رامنځته شي. مېرمن اوریخیل د هغو روغتونونو کارکوونکو ته چې د کورونا د وایرس د ناروغانو په درملنه بوختي د حکومت لخوا تصویب شوو امتیازاتو د ژر ورکولو غوښتنه وکړه. مېرمن اوریخیل ویل چې که څه هم کابینې د دغو روغتونونو کارکوونکو ته امتیازات تصویب کړي خو تر اوسه ډاکټرانو ته دا امتیازات نه دي رسیدلي. ډاکټرې اوریخیل چې په سوالس روغتونونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې بهیر څارلی ویل چې اکثر روغتونونه د امکاناتو د کمبود سره مخ دي.
در نظارت کې مشترک کې صورت گرفت
کومه ګډه څارنه چې وشوه په اکثر روغتونونو کې طبي امکانات ډیر کم وو. هیله مو ده چې د عامه روغتیا محترم وزارت او ټول هغوی چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې شامل دي د خپل طبي شریکانو خپل ګډه کمیټه چې خصوصي سکتور، دولتي، نړیوالې ادارې، ملي طبي شورا هر څوک چې وي جوړ کړی او په دې اړه فکر وکړي چې څنګه موږ کولای شو د یوې مرجې څخه د بلې مرجې څخه منابع سره یو ځای کړو
او هم یو ځای کړو.
مېرمن اوریخیل ویل چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې پر وختونو کې د روغتي کارکونکو روحیه ډېره کمزوري وه. هغې وړاندیز وکړ چې دغه روغتونونو ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ماشونه دې لوړ شي او مادي امتیازات دې زیات شي. مېرمن اوریخیل ویل چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې په مرکزونو کې اکثره ډاکټران ځوانان دي چې لازمه تجربه نه لري. هغې ویل چې دغه روغتونونو او مرکزونو مشران دي تجربه لرونکي ډاکټران او ګمارل شي تر څو ځوان ډاکټران او روغتي کارکونکي د هغوی په سر کې کار وکړي.
امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګر ملتونه وایي چې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون بیا وایي چې په دغه هیواد کې د ماشوم حق نړیوال کنوانسیون کې نه عملي کیږي. دا چې افغان حکومت او طالبان په دې اړه څه نظر لري پام وکړي دی راپورته.
ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې افغانستان په نړۍ کې د پنځم پرلپسې کال لپاره د ماشومانو لپاره لومړنی مرګونه هیواد اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي چې په تیر 2019 میلادي کال کې څه باندې 3000 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او په همدې شمیر کې نور ټپیان شوي دي. د یاد راپور په اساس دغه افغان ماشومان د جګړو، ماین چاودنو، ځانمرګو بریدونو او د تاوتریخوالي ځینو نورو پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د 1200 ماشومانو د وژنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو، د نږدې 0 تنو نورو ماشومانو د وژنې مسؤلیت پر افغان امنیتي او دولت پلوه ځواکونو او پاتې نورو مسؤلیت پر ناپیژندل شوو وسلوالو ډلو اچول شوی دی. په وسلوالو نښتو کې د ګیر ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي چې افغانستان په دغه کال کې یو ځل بیا د ماشومانو لپاره په نړۍ کې لومړی مرګونه هیواد پیژندل شوی دی، خو زیاتوي چې نسبت 2013 میلادي کال ته په دغه کال کې د ماشومانو مرګ ژوبله کمه شوې ده. اغلی ګامبا د ماشومانو د مرګ ژوبلې کمېدو لامل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو لخوا د ځینو اقداماتو ترسره کېدل بللې دي. نوموړي زیاته کړې چې په 2019 میلادي کال کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو دغه استازي هیله ښودلې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه روانو هڅو سره په دغه هیواد کې د ماشومانو مرګ ژوبله کمه شي. په دغه راپور کې تر افغانستان وروسته سوریه، یمن په دوهم او دریم ځای کې د ماشومانو لپاره د مرګونو هیوادونو په توګه یاد شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزی امریکا حق ته وویل چې که څه هم په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو حکومت د وضعیت د ښه کولو هڅه کوي.
جنگجړې په افغانستان کې روانې دي، د دې هغه تر ټولو لوی زیان په لومړي قدم کې میرمنو او ماشومانو ته ده. نو زموږ اندېښنه هم همدا ده، د افغانستان حکومت چې کومې هلې ځلې روانې کړې د سولې په اړه خدای وکړي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سولې رامنځته او تر څو د دې جنګ جګړو او د دې بریدونو مخه ونیول شي، تر څو په لومړي قدم کې زموږ همدغه نازولي ماشومان له دې ګواښونو نه په خیر خلاص شي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د حق نړیوال کنوانسیون نه عملي کیږي. د یاد کمیسیون د اطلاعات او اړیکو مشر زبیولا فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
یو مشکل دا ده چې کنوانسیون حقوق طفل تطبیق نه کیږي. په ځانګړې توګه شپږم او اته درشم ماده، دا دوه درې ماده چې ډېر مهم ده، د په ځانګړې توګه د ژوندو او د حمایت او حفاظت د اطفال په جګړه کې تاکید کوي، دا هم پام نه کیږي. او له بلخونه هم د بشری نړیوالو اسنادونه چې حقوق بشر دوستانه بینالمللي ده، دا سند هم متاسفانه مراد نه کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه راپور په خبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان د سړک غاړې ماین چاودونو، ځان مرګي بریدونو او له ملکي ودانیو څخه په ګټه اخیستنې څخه لا هم د افغان ماشومانو د وژنې عاملین دي. طالبانو بیا تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د کابل ښار شپږم امنیتي حوزه کې پر یو سل بستریز روغتون وسلوال برید کې د میندو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو سازمان د برید له امله په دغه روغتون کې د زیږنتون څانګې د تړل کېدو خبر ورکړ.
سلګونو قهرجنو احتجاج کوونکو په خوست کې د یو شمیر هغو کسانو کورونه سوځولې دي او نړولې دي چې ګمان کیږي د یوې کورنۍ ته اوه غړو په وژنه کې لاس لري. دا اوه کسان وړ مشپه د نڅرګندو وسلوالو په برید کې وژل شوي وه. د امریکا ژه خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورت راستولې دي.
ورسته له هغه چې په خوست کې وړ مشپه په یو برید کې د یوې کورنۍ اوه غړي وژل شول، د منګلو قوم سلګونو خلکو نن د هغو یو شمیر کسانو څلورو کورونو ته اور واچوه چې ګمان کیږي پیاده پیښه کې ښکیل دي. دغو قهرجنو احتجاج کوونکو ویل چې د کورونو د سوځول او نړولو پریکړې د منګلو د قومي جوړښت پر اساس کړې ده. د دوی په وینا دغه کسان چې کورونه یې وسیزل شول، وړ مشپه یې خپل ورور او د هغه زامن او نونه یې د میراث په خاطر وژلې وو. د دغو کورونو سړي، ښځې او ماشومان تر احتجاج د مخه له خپلو کورونو وتلي وو او ځاني زیان نه لري. دوی تر اوسه د خلکو له لورې د دغې خبرې په حقله چې ګوندې په یاده قضیه کې ښکیل دي څه نه دي ویلي.
زه شمال خان منګل یم او دا می د منګالو کوم دای د اناناتی او چې کوم سره داس ظلم وکي داس جبر وکي داس مظلوم قتل کی امی په حنای د دود او د سود چې میګ به د کورونا او د دونه او د ملکیت بلټ کوو او دا میګ نه پرګدو دا ټول منګل شروع وتل دي او دا نه پرګدی او دا سې د میګ وادو د ټول جایداد ختم کیږي.
د یوې کورنۍ وژل او بیا یې په غبرګون کې د قومي جوړښت پر اساس د شوې پرېکړې له مخې د هغو کسانو د کورونو سوځول او نړول چې په پیښه کې د ښکېلتیا ګمان پرې کېږي له ډېرو کمسارو پیښو څخه ګڼل کیږي. د نننۍ احتجاج یو شمېر ګډونوالو آشنا راډیو ته وویل پوهیږي چې جرم فردي عمل دی، خو له پخوا وختونو راهیسې دا پرېکړه د دې لپاره عملي شوې چې د میراتې په خاطر د یو چا د وژلو پېښه بیا تکرار نه شي.
نتیجه نشته ده، نتیجه دغه وکړه چې هغه خوره ته ولګل او دوی کورونو صدر کم تلې به وشولې. د خدای دی پوره دی قران دی پوره په دغه خلکو باندې نور ورحمېږي. یو بس رزنه ما کې د خپل کلی ودر چې د ظالم مخنیوي وکیا حکمان په موږ ته سن رسیږي، دولت موږ باندې نه رسیږي، چا کور دانی مخته ودرېږي. ارڅه خپل منځ کې سره ټول شي د خپل کلی ول غم خوړې، د خپل مظلوم غم خوړې، د ظالم قران دی ودرېږي.
هڅه مو وکړه چې د نننۍ احتجاج په ترڅ کې د کورونو د سیزل او نړولو په حق لري ځایي حکومت خبرګون هم لزان سره ولرو، خو په دې اړه کوم نظر څرګند نه کړ. د خوست پولیسو تیر ورځ ویلي و چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د یادې کورنۍ غړي د یوې حقوقي مسالې پر بنسټ وژل شوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات تر دې مهاله له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د سه شنبې په ورځ په پولیسو کې د ځینو اصلاحاتو د راوستلو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی. د ترامپ د ادارې یو لوړپوړي چارواکي وویل د دې اصلاحاتو هدف پر پولیسو پانګه او د غوره عمل هڅول دي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د امریکا د پولیسو په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وروسته لاغې وشوه چې د امریکا په مینیاپولیس ایالت کې د جورج فلوید وژنې په هیواد کې دننه او بهر پراخ لاریونونه وپارول، خو د تیرې جمعې په ورځ په اتلانتا کې یو بل تور پوستی ریچارډ بروکس هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. ولسمشر ترامپ د ښو اصلاحاتو ژمنه کړې ده.
مونږ به د حل ځنې لارې ولرو. زه فکر کوم یو شمېر ښې لارې شته او ځنې لکه څنګه چې پوهېږئ د عالي خلکو په اړه دي. مونږ د خپلو پولیسو په څانګو کې عالي خلکو ته اړتیا لرو او مونږ اکثریت غوره خلک لرو. زه به وایم چې په یقین سره مونږ ډېر عمده خلک لرو. زه د قانون د پلي کولو په برخه کې ډېر داس خلک پیژنم، خو مونږ به تر دې هم ښه کار وکړو.
اکثریت جمهوري غوښتونکي سنا مجلس د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې خپل وړاندیز ترتیب کړای چې پکې ترغاړي نیول یا خفق کول منع شوی او د پولیسو د بدني کامرې زیاتوالی هم پکې شامل دی.
مونږ سولې لارونو ولیدل چې په تاوتریخوالي واوښتل. په ښکاره ډول بلواکونکو فکر کاوه چې د یو قوي پولیس ځواک سره د باس تر ټولو غوره لاره دا و چې بې ګناه خلک وویرول شي. کله چې دا پړاو تکمیل شو مونږ ولیدل چې چاپ اړخ د دې شواهدو په استفاده د پولیسو د بودیجې د کمولو یا منحلولو غوښتنه وکړه، په داس حال کې چې د امریکا لوی اکثریت بې نظمي په دقیق ډول نه تعبیروي.
د استازو مجلس چې اکثریت دموکراتان دي د پولیسو د اصلاحاتو په اړه به خپل وړاندیز ولري چې په همدغې میاشت کې به اوربند راګیری وشي.
په 2020 کال کې په امریکا کې د خلکو په وړاندې د هغوی د جنسیت یا هویت په اساس تبعیض وشي، آیا دا د باور وړ ده؟ مونږ په 20مې پیړۍ کې یو او اوس هم داسې کړنو ته اجازه شته؟ دا د سترې محکمې له امله نه کیږي.
اکثره دموکراتان د پولیسو د اصلاحاتو لپاره د یو شمیر نویو لایحو وړاندیز کوي، خو د قانون جوړونکو د رخصتیو لپاره یوازې 11 ورځې پاتې دي او جمهوری غوښتونکي او یو شمیر دموکراتان وایي چې دا د سترو لایحو د تصویب لپاره کافي وخت نه دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.